السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین له یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ د 2020 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه لرو. اوریدل یې مه هېروئ. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. خو تر ټولو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایسترو له پریکړې دفاع وکړه. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وژل شوي او د پاکستان لپاره د برتانیې های کمیشنر د پاکستان حکومت هغه شورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. او د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګرو ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد یې د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون د سپتمبر پر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډې ته وکړه. نوموړی وایي موږ په افغانستان کې شل کلن کړکېچ پای ته رسولی. په داسې حال کې چې موږ د دوامدارې جګړې دغه فصل ته وړو، د پرمختیایي مرستو د طاقت په کارولو او په نړۍ کې د خلکو حالت د ښه کولو لپاره په نوو طریقو سرمایه کاري کولو سره د دوامدارې ډیپلوماسۍ یو نوی فصل پرانیزو. د امریکا د اطلاعاتو له خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه انخلا د نیوکو په ځواب کې ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه باید په نړۍ کې د هر هغې ستونزې د حل لپاره ونه کارول شي چې موږ یې وینو. نوموړي زیاته کړه پر ځای د دې چې موږ پخواني جنګونه مخې ته یوسو، موږ د کووېډ-19 وبا، موسمیاتي بدلون او له بشري حقونو د سرغړونو په څیرو نورو نړیوالو چیلنجونو ته پاملرنه کوو. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې تنه وژل شوي. د پیخ یو اندی شاهد د نوم نه خولو په شرط مشالې دوت ویل چې نن سهار د جلال آباد خاره پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې په ریکشه کې سپرونه څرګنده وسلوالو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړي چې له عمله یې درې تنه وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارونکي دي. د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسؤول قاري عرفات مهاجر د خبرجلانو په واټسایپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. تر دې دمه د پیښې ذمهوري چا نه ده منلې. خو د تېرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په جلال آباد کې 14 چیرې دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون پکې و تنه وژل شوي وو او تر شلو زیات پکې ټپیان وو. ذمهوري داعش ډلې خراسان څنګې منلې وه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالی سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم موجود وو. متقی پر خپل ټویټر پاڼې د دغې غونډې عکسونه خپاره کړي خو نور تفصیل نه دی ورکړی. بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جایبي رئیس ډاکټر عبدالله هم له دغو دریو واړو بهرنیو استازو سره کتلي. کرزی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د او ښاغلي عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یوه ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او جنکو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالي ټینګار وکړ. او د پاکستان لپاره د برتانیې های کمشنر کریسچن ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینه کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کېدل یو سازش دی. نوموړي پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په خپلو پرېکړو کې خپلواکه دی. یاد کرکټ بورډ د سپتمبر پر 6 اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو له کبله په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته د انګلستان د نارینه او ښځینه کرکټ لوب ډلو کېدونکي سفر ځنډوي. له دې وړاندې د سپتمبر پر 12 د نیوزیلند کرکټ لوب ډله هم د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شوې وه. وروسته د پاکستان کورنو چارو اطلاعاتو وزیرانو دا اقدام د پاکستان خلاف سازش بللی وو، خو دا یې تر اوسه نه ده بډاګه کړې چې دا سازش چا کړی دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورکړ. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې 20 کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل، خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې میرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړ.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه ورکړي چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نور هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې تېرو څو کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامنه ټولنې او په دې اړه هلته موجوده حالات ته څنګه ګوري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا خاص کر د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو یوه مهمه غوښتنه ده.
داسې ورځ په مناسبت سره دی د امن چې کم دی دا یو صرف خواهش دی چې مونږ داسې د امن ورځ ووینو او مونده یې کړو، چونکه اوسه پورې زمونږ په قبایلي سیمه کې داسې ورځ نه ده راغلې چې مونږ به داسې خوشحاله تېره کړي چې امن دی.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوي دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره یې د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې دغه غورځنګ بشران او پلویان وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلي دي او امن یې تر ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یو پرامنه ټولنه کې ژوند کول څه معنی لري او یا د یوې ټولنې امن څه ته وایي، په ځواب کې لیکوال حیات روغانی وایي
خبره کو سوګما اورټي سوګما سپکی سوګما جوبل کی سوګما اوس څه څه له تعمیري کار چې کوم دی پاغي باندې بزره د طبي یا غیر طبي د لکی سره نه مرتي.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د وی اوګدي مدیراهي سي د نامنۍ ښکار دي. دغلته د بمی چاودنو هدفي بریدونو پوځي عملیاتو د دغې له وجې کډوالۍ د خلکو ژوند سخت ځپلې دي. له باجوړ نه پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکي مولانا خان زیب د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړی دي.
د یو تر وخت زمنګ د خاورې مخامخ ده او جوبل جوبل د پښتنو د وطن پروت دی. زه د پښتونخوا د نوې زلو خبرې وکم د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده، نو دلته کې یو نوې چاپیریال پیدا کیږي، حالات نوي را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې ترګه پوری دي. روزانه مروزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمنګ د باجوړ په سیمه کې د ناوګي تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکان سیمه وه، د مومند سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوې. سیکورټي فورس هم په هغه کې په نښه کیږي، مشران هم په هغه کې په نښه کیږي.
څېړونکو وایي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې او ناامنۍ د افغان ولس ژوند متاثر کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتلو سره د ناامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانی وایي د یوې پرامنه ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته دې بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادی او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو بنیاد دی. بلخوا څېړونکي دا هم وایي سږ کال پر 20 سپتمبر د امن نړیوال ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال تېره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پښتونخوا خاص کر قبایلي ضلعو کې د نامنۍ د خورېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې له تېرې اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار په ټپه ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نوره خلاصه کړل شي. دې مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د روان کال د مې له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکړي کبی چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راک.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګیدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
تیر شوی 15 میاشتو نا تورخم پوله بند شوی دا چې تینه زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته ډرایورانو ته دکاندارانو ته وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږه په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږه چې کوم خپل بچیان دي په دغه باندې سبق ویل دیا خوراکي توکي راوړل دا مو ته ډیر مشکلات جوړ شوی دي. مو سره کورو مصرفونه ختم شوی دي او بو کرتا اعلان وکړو چې په دې کې به مو سره خپل بچیان هم ناشتي او مونږ خپل هم پکې ناشتي.
په تورخم کې یو بل مزدور عبدالله هم را سره خپل احساسات صدا شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې 3,500 مزدوران دا خپل مزدوري کا خو کله نم چې دا پوله بند شوی دا مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. حکومتونه دواړو طرف حکومتونه الا چارواکونه چې دا پوله دې زموږ ته زر تر زره خلاص شي دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوی د بچو د تعلیم د صحت او د خوراک د نشوالي په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وایي چې د دغه ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د NCOC ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل ماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه چې څوک هم راوړي نو هغې له ټیسټ کوي هغه RAT ټیسټ ورته یې ریټ ریپیډ انټیجن ټیسټ نو هغه چې چا ولا پازیټیو راځي هغه بیا دلته را شفټ کوي لنډي بوتل هسپتال ته او چې چا ولا نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمه یې که فولي ویکسینیټیډ چا ویکسینیشن کړی هغه کور ته پرېږدي او که چا ویکسینیشن نه وي کړی او نیگیټیو هم راشي نو هغه بیا بره تحصیل کې په اته ورځې هلته تېروي وي هغه نه پس ولا بیا PCR ټیسټ کوي او بیا یې بیا پرېږدي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایاتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسی ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازتنامې لاندې پاکستان ته د راداخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلی او د دغې محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خواوشا 10,000 کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه خو اوس پرې دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو نه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
MASHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگی
اوریدونکو تیر ورځ په سوات منګور کې د نړیوال بانک په مرسته د سلګری محکمې تر سوري لاندې جوړ کړل شوی سیمینار کې ویل شول چې سوات تتلون کې هر سیلانی له ځان سره لږ تر لږه یو کیلو ګند یا داسې چټل شیان سیلګرو سیمو ته وړي او که چیرې دغه ګند په صحیح توګه ځای پر ځای نه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به د سوات سیلګرۍ صنعت ته لوی زیان ورسیږي او د سوات سیند به ډېر بدبوداره شي. دې سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو دا رپورٹ یې را لیکلی.
سوات پیزاکټ بای پاس کې جوړ کړی شوی د سیلګرو لخوا ګوند ځای ته رسولو په موضوع باس کې د ملټی نیشنل کمپنی پوهانی مشر شرمین طارق سیمینار کې موجود د سوات هوټل یو شمیر مالکانو ته وویل چې د ورلد بینک لخوا شوی سروې تر مخه هر سیلانی لږ تر لږه یو کیلو ګند سیمه کې پاتې کوي او کچری دغه سلسله روانه وي نو راتلونکي لس کاله کې به د سوات سیند بدبوداره شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیلګرۍ او سیلانی ځایونو بچ کول لپاره د پوهې راوستو ډېر ضرورت دی.
یہ ریسرچ کی گئی ہے اور اس میں
دا تحقیق شوی چې ټول نزیات پکې د شیانو ګند په نخښه شوی. سیلانیان ځان سره د استعمال په شیانو کې د پلاستیک شیان راوړي. موږ په دې بحث کوو چې دغه نه غورځوي نو موږ به څنګه سیلانیان هم خوشاله ساتو او دې لپاره متبادل شیان هم کارولی شو او کوم د پلاستیک ګند چې دی دغه نظر انداز کولی شو. سیمینار کې د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاید خان وویل چې دا وخت په سوات کې تر 1200 هوټل دي خو دوی دومره ګند نه غورځوي څومره چې ورغلي سیلانیان ګند پریدي.
د ټول نه اهم مسله چې موږ ته دا غدا وصول خانی او د کچن کم ګند چې دغه دی چې دغه لپاره موږ بار بار حکومت ته ویلي په 2018 کې کمشنر سره واسه ته ویلي چې تاسو سروے وکي د ټول سوات او پند به تاسو پرووایډ کم تر اوسه پورې هغه نه سروے وکړه نه سیوریج سیستم جوړ کو نه ډرینیج سیستم جوړ چې تر څو پورې سیوریج او ډرینیج سیستم نه شي تر هغه پورې د سوات سیند نه پاکي. که تاسو د کالام جنگل دلاټ جنال ته بګندونه پراتی نو دا هوټل والا ته نه وړي او دا خدا خلک راشي او د سیند په غاړه کې نه ځکه دلته خو آزاد آزادي د جنگل تم تلی شي ته د اوبو په غاړه کې نه ستې شي.
سیمینار کې موجود د هوټل مالک جاوید شاه وای چې د پوهې داسې غونډې بیا بیا پکار دي او د هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان او ځایي خلک هم د ماحول صفا ساتلو په اړه پوهه کول ضروري دي.
په معاشره کې چې موږ کم خلک پاتې کیږو دا د ټولو نه اول زموږ ذمہواري ده ځکه چې دا ماحول کې موږ پاتې کیږو نو موږ له پکار ده چې د خپل ماحول صاف ستره وساتو ځکه دلته کې ټورست راځي هغه مطلب دی زموږ د ګرین لیل راځي هغه زموږ د پاکو بول راځي هغه زموږ مطلب دی د ځنګل راځي نو چې دا سیزونه مونږ ګندکو او مطلب دی دا اوبه زمونږ ګند شي نو دې طرف ته به لکه زمونږ د ټولو اوله چې دا کم صحت چې دی هغه ته به ډېر غټ نقصان رسی ځکه خلک به د دې طرف نه بیا ډډه کوي.
سیمینار کې موجود د سیلګرۍ محکمې ضلع سوات اپریشن انچارج محمد بلال ویل چې حکومتي ادارې په داسو هوټلو او پارکونو والا جرمانی لګوي کوم چې ماحول ګند کوي خو د سیلګرۍ ځایونه پاک ساتل د ټولو په ګډه ذمہواري ده.
په دې کې به هوټل والا خپل حصہ دا کئی دی کہ ٹورسٹ بخبل حصہ دا کئی او گورنمنٹ بخبل دا کئی دا پا یو کس بانی دا صرف گورنمنٹ نشی گوالے دا چی سو پر دریو وانا دا کلیکٹیو ایفرٹ اوشی نو آغی سر با دا ایکو سسٹم چی دا کنزرویشن بوشی ماحول با نخرابی گی دا دریا سوات چی دے کم آغا با دی کرنٹ دا غن نور نخرابی گی بلکہ صفا بشی نور بم خشی جی.
سیمینار کې ویل شو چې د سیلګرۍ محکمه به د پوهې راوستو داسې غونډې د سوات په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت کوي او ماحول پاک ساتلو لپاره به د مقامي ولس هوټلو مالکانو او سرکاري چارواکو یوه سارنې ډله هم جوړوي چې راتلونکي وخت لپاره د سوات سیلانۍ سیمې پاکې پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو راځو د کرکټ په اړه یو رپورت ته. په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې د دې هیواد خپلې پالیسۍ نوي بدلې کړي نو تر هغو ورته د نړیوال کرکټ بیرته ستنېدل ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې لومړی د سپتمبر پر 18 نیوزیلند د امنیتي ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 16 د انګلستان نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله پاکستان ته د لوبو لپاره کیدونکي سفر ځنډوي. د پاکستان حکومت دغه اقدامات د هیواد خلاف سازش بللی خو هلته د برطانیې های کمشنر د سازش تورونه رد کړي دي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې د ډاډ وړ امنیت نشته چې بهرنۍ لوبډلې ورشي او که څنګه؟ تفصیل له اسرار عالم مومند.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که څه هم په 15 اگست په کابل کې د افغان طالبانو په واکمنېدو د پاکستاني چارواکو خوشحالي کول او د تحریک طالبان پاکستان لخوا نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته د ډکې ورکول په پاکستان کې خلکو ته عادي خبره ښکاري، خو په غرب کې له دا قسمه کارونو خلک ویریږي. عرفان په 28 سپتمبر مشالې ډوته ویل په نړۍ کې د پاکستان شهرت چې لوړاندې خنو په کابل کې د اسلام آباد د وروستي رول سره نور هم خراب شوی دی. دا وایي که پاکستان له وسلوالو سره د ملاتړ پالیسۍ بدلې نه کړي نو اوس خو یوازې سپورټس دی، بیا به ورسره کېدای شي هیوادونه کاروباري او سفارتي اړیکې هم ختم کړي. نوموړی وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې ځواکونه د طالبانو خلاف جنګېدل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري.
کم د امریکای د اثر دلاندې دي، کم د یورپ یورپین یونین د اثر دلاندې دي، هغه افغانستان کې د امریکای هم ځواکونو کم طریقې باندې هغه د پاکستان رول ته په افغانستان کې ګوري. زما په خپل خیال کې پاکستانیانو ته او د نړۍ چارواکو ته د دې په کار د ادراک کړي مخ ورځې پاکستان ته ټیک نه دي او دا به صرف سپورټس پر خبر نه وي لکه څنګه ما وویل. دا به په مختلف صورتونو کې موږ ته دا زور پته لګي نو اوس نه لري تیاری په کار ده.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي که څه هم پاکستان د څه قسمه وسلوالو ډلو او طالبانو ملاتړ نه کولو پالیسي خپله کړې خو دې ته په بشپړه توګه عملي شکل ورکولو کې به وخت لګي. د په خبره ځکه چې د پاکستان له طالبانو سره ډېرې اوږدې اړیکې پاتې شوي او دا دومره په اسانه په مکمله توګه نشي ختمېدی. البته تلت مسعود په 28 سپتمبر مشالې ډوته وویل که پاکستان غواړي چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته ستون شي نو دې هیواد ته به ډېر څه کول وي.
جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ بہت بہتر ہوئے.
چې کوم حالات دي نو بشکا هغه ډېر خوشبي خو اندېښنې بیا هم شته او د دې غټه وجه دا ده چې تر څو د افغانستان حالات خوشبي نه وي نو تر هغه په پاکستان کې هم مکمل امن نشي راتلی. په افغانستان کې پاکستان مخالفه ډلې زموږ د امنیت لپاره غټ خطر دی نو پاکستان ته په دې هر څه نظر ساتل پکار دي، ځکه چې اوس په نیوازي کرکټ لوبډلې بلکې سرمایه کاران هم پاکستان ته نه راځي. د دې کرکټ ټیمونو په پاکستان کې د لوبو د انکار کافي خطرناک اثرات کېدای شي.
په تیر یو اونۍ کې دننه د نیوزیلند او انګلینډ کرکټ ټیمونو لخوا د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د پاکستان پر ځمکه لوبو څخه تر انکار وروسته د پاکستان اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا د پاکستان خلاف د نړیوال لوبي کار دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید اهم دا یو نړیوال سازش بللې ویلي دي چې د لوبغاړو امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ویل چې د نیوزیلند وزیر اعظم ورته ویلي چې هغه ته خبر ورکړل شوی چې په کرکټ لوبډله به یې له هوټله بهر برید کیږي. البته فواد چودري او شیخ رشید دا وضاحت ورنکړ چې دا ممکنه لابي یا سازش څوک کوي. یا دی وی چې په 2009 کال کې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې تر وسلوال برید وروسته تر ډیرو کلونو پورې په پاکستان کې نړیوال کرکټ نو شوی خو په تیرو څو کلونو کې بیا شروع شوی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د مشال رادیو مجله هم درو اوریدلې. مې هروي وخت په پیښور کې د ماسپخین نږدې یو نیمه بچه کیدونکو د لړ خبرونه له اسرار عالم مومن ناور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او ملګرو ملتونو ته په خپل لومړي وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه او زیاته کړه چې هېواد یې د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سمې کړنې په غونډه کې وکړه. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې زیر تنا وژل شوي د پیخ یو عینی شاهد د نوم نه ښوولو په شرط مشاله ډوټي وویل چې نن سهار د جلال آباد ښار پنځم ناحیې په مربوطاتو کې په رکشه کې سپرونه څرګنده وسلوالو د تیلو پمپ کې په ولاړو طالب ساتونکو ډزې کړې چې له امله یې درې تنه وژل شوي دي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بانو چارو سرپرست وزیر امیر خان وکتل او د دوی د مالیې سرپرست وزیر حیدر الله بدری هم موجود وو. متقی پر خپل ټوئیټر پاڼې د دې غونډې عکسونه خپره کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. او د پاکستان لپاره د برطانیې هائی کمشنر کریسچن ټرنر د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د انګلستان کرکټ بورډ لخوا پاکستان ته د نارینه او ښځینا کرکټ لوبغاړو د دورې لغوه کیدل یو سازش دی. نوموړي پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې زیاته کړه چې انګلستان کرکټ بورډ په خپلو پرېکړو کې خپلواک دی.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیو مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په دې غونډه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه غیس پرې باسل دي. محب وزیر پر دې موضوع یو سیړنیز کتاب هم لیکل دي. نور سره پاتې شي او واوري چې په تیرو شلو کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې د نن او د افغانستان نه بهر په نور نړۍ کې مخې ته راغلي دي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډیر مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تاسو کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څه ده چې زموږ پښتو ادب چې موږ ګورو یا سیدو نو یقینا چې د ډېر وخت راځي زمونږ په سیمه د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي د غینا عام وګړو هم متاثر دي، د غینا شاعر ادیب هم متاثر دي. نو دا ټول سيزونه چې کوم دي دا زمونږ د ادب برخه جوړيږي په سناسه شکل کې کومو ګورې خصوصا د اویایه ملاسي جنه پس دا صورتحال دے. نو مونگ یو خدا خبره چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رستو دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی دا وکی چې یو ګران سوال ضرور دی ځکه چې دا ټول موضوعات د دور د 1370 کالو موضوعات تقریبا یو شان دي، نو د دې بیلواله مشکل ده. البته موږ به دا ګورو چې کم کتابونه د ناین لیول نه رستو راغلي دي، کم مخې چاپ شوي دي، هغه هم زموږ دپاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي، یا موږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی، یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور موږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور موږ ورته ویلی شو. موږ هغه ګورو چې هغه د ناین لیون نه مخکې دی یا هغه د ناین لیون نه رستو دی، نو په دا یو تنظر کې هم موږ د دې بیلتون یا بیلواله کوو.
ډاکټر صاحب، زموږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11مې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نه مخکې دغه جنگ پل شوی، بلکې 40 کاله لا مخکې پی تیر شوی. نو زموږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال، شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمون ډیری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حوالے سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړي وي، که هغه په افسانه کې ذکر کړي وي، که هغه په بل لیک کې ذکر کړي وي چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي، نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقی د 9/11 اثرات خو یقیناً چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې، زمونږ په تحقیق باندې موجود دي، شته دي. په افسانه یې ډېر زیات اثرات دي او ښکارا دي چې په هغې کې مرحوم طاهر افریدي افسانې دي، پاره کې د نورالامین یوسفزی افسانې دي، پاره کې د فاروق سرور افسانې دي، پاره کې د زرین انزور افسانې دي، پاره کې د زمونږ نور چکم افسان نگار دي، پروین ملال افسانې دي، نو دا ټول او داسې نور کسان دي چې هغه نمونه اوس فهرست نه جوړوم، نو هغه موجود دي. دارنګه په ناولونو کې لکه زه ناولنا زه بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وږمه سبا چې کوم ناولنا دی، یا د طاهر افریدی تربوزک دی، یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی، یا دا د سعد الدین شپون د رشتي ناولنا چې کوم دی، یو دوه دا ناولنا دی. داسې نور ظلمو ناول نگارانو کې خو یو شمېر ناول نگاران داسې راځي چې هغه دا دغه کړي دي ناول نه په دې پیښه باندې لیکلي دي.
وایي زمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. نو د تیرو څو لسیزو جنګونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل، آیا که جنګونو موږ بې کوره، بې اوره او بې شتمنیو کړو خو ادب راته غني که نه؟
زه داسې ګڼم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمونږ ادب یا غنی کو یا ادب یا شتمن کو، لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی، هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چې کومې لکه فوري یا سملاسي چې کوم سبب نشي جوړېدلی، نو ادب خو یې غني کو. خو چې کوم د دې په بدل کې کوم افغان پښتون افغان ته کومې دردناک صورتحال سره مخ شو، کم تکلیفون سره مخ شو، کم غمیز سره مخ شو، کم زوردل کم وزوردو کم دست ستونز پاتې نشو چې د پښتون افغان هغه سره مخ نشو. نو ما په خیال دا د هغې په بدل کې بیا ډېر لویه نقصان دی چې ګانې زمونږ ادب ورسره غني شو. او ظاهره خبره ده دا خو صرف زمونږ ادب نه شو غني، بلکې زمونږ چې زمونږ ادب دومره غني شوی هم نه دی. دا که په یو بل کام داسې کړمې، داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، داسې یو لویه غمیزه تېره شوې وي، د هغې ادب به پته نشته چې کوم ځای ته رسېدلی و. بالکل یو نړیوال ڈومیننٹ یو حیثیت بھی حاصل کرے ہو. پختو مامخ کے ذکر ہو کچھ جی پختو دیبان و شاعران و چکم استون جی دی شاید آگا وجہ بھی چمنگ آگا رنگ وہ نکڑے شو. ہو بہر حال ادب بھی غنی حکم ہو دے دیر پڈیر لوئی قیمت آگا قیمت ماں پر خیال دیر لوئی ہو اور ز لکد دشتمنی کے دلو دے ادب دشتمنی تھا دے ادب دے غنی کے دلو تھا لکدمر خوشحال نیم سمر افغان چیز دے پختو پختون افغان وطن پدے غمی زبان دے.
افغانستان و پاکستان کی کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول د 2001 کال پیښو نه پس مخې ته راغلي حالات په خپلو ناولونو، لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي؟
د 2001 نه پس ته د دې پیښې نه پس ته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخې ته راغلي دي، هغه دا کار کړی دی، خو هغه پر دمر لوی داغ سره دی په لوی شمیر دی چې زه به داغه فرست تو دل ته تاسو ته مرتب نه کړی شم. خو ما په خیال دا د بغیر د شکو د شو بیان دا خبره سره کولای شي چې ډېری شاعران مقصد کې دا اوس کته سګورې کنه د 9/11 تقریبا شل کالا پوره کیږي. په شل کالا کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ته رسي. نو ظاهره خبره ده هغه چې زلمیتوب ته رسي نو د هغه تخلیقي عمر هم دغه شل کال نه اتلس کال نه پس ته تخلیقي عمر شروع کیږي. نو هغه به مخکې ته راغلی وي. بل دا دی چې د 9/11 وروسته مخکې که څه داسې شاعران وو زمونږ سره، داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله، خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو، د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو. نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پس راغلی. لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله، خو د 9/11 نه پس دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغلی. داسې کیسره پرېږدي به زه تاسو ته وښیم، او داسې ریاستنی به یوم چې زه تاسو ته وښیم. داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي، دا تاسو پخپله چې کوم شاعري کوئ، یا مثلا افغانستان نور ډېر زلمی شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پس ته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغې. نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي، راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم، په شعر کې هم، په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورس ته مخې ته راغلي ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي، زما مطلب د کوش باړل شي؟
سو پر یولسم ستمبر د پیښې نه وروسته چې کوم ادب تخلیق شوی دی، د هغې د ترجمې یا د ژباړو خبره ده. نو یقینا چې داسې شته، لکه زه به دا واخلم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي په هغې کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګه د پښتو افسانه کې هم زه دا ګڼم چې که د پورا په پورا افسانیاوي ټولګې نه وي، خو د مختلف د بلابل افسانه لیکون کیو منتخب افسانه کا چاپ شی وش بڑل شی نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي. زدا سے گنم چے دے 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 ساگوان ناول ہم یو بہترین عالمی مارکیٹ پیدا کولی شی جانتا. او مارکیٹ نا علاوہ مارکیٹ ہم دے ضروری دے گٹے دا خبر امنگ نہ کہو چے مارکیٹ خبر امنگ کہو منگ دے گٹے خبر نہ کہو بلکہ منگ دا خبر کہو چے نڑیوال آگے آگا تصویرونه آغا فکشن آغا ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په ژوند باندې لیکل شوی دی آغا دی پیک کولای شي کنه شي پیک کولای. زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې آغا دی اخس کولای شي کنه شي اخس کولای. نو آغا په سنه سره شکل کې د ژباړو او د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا سو مثالونه مې درکړل. د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي په سنه سره شکل کې د هغې نه خلک اخص کولای شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي. نو استاد زمونږ سره په فکشن کې داسې فن پارې په شاعرۍ کې هم شته را سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې ښودلی شو.
ډاکټر صاحب مونږ ښه ژباړونکي لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي.
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د دژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی بلکې دنش برابر دی. خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل دنش برابر دی. پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت په وخت، خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخی ولاړ دی. نو دا ډیر ضروری دی چې وشي او نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات.
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کاله واوړېدل امریکایان بیرته لاړل، آیا د 2021 کال به هم د ادبي فن پارو د تخلیق لپاره یو غنی کال وي؟ آیا ډېرې کیسې ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم ولیکل شي کنه؟
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې ګنې بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې سا سرات وغورځوي یا دا به دا کال به د وقی د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي؟ نو ظاهره خبره ده، ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حوالې سره، یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال باچا ازمون افسانه. نو دا ډېر جاندارې افسانې وې دواړه او بالکل په دغه تناظر کې لیکلې شوې. لال بادشاہ ازمون افسانه چې کومه وه هغې نوم خو د مچانو غبل په نوم وه او هغې باقاعده د هغه د کتاب ذکر کړی و کوم چې ویل کېدل چې دغه نه پاتې شوی و. نو دا دارنګ د ډاکټر صاحب همدرد چې کومه افسانه وه، نو ما په خیال په دې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی، تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه هېڅ قسمه واقع نه پیښې نه سرغړونه کولی نه شي، هغه خو به خامخا په سنه سر شکل کې ځان ظاهروي. خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه 15 ورځې د دې نه کېدلې، 10 ورځې نه کېدلې، بلکې زه چې 15 ورځې پس دا دوه افسانه مال وستی دي او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوري حواله سره غوته تا په معنی ډېره ښه پته ده چې جرنالستان یو فوري تاثر ورکولی شي، واقعیا رپورټ کولی شي، یو شاعر ادیب دومره فوري ریسپانس نشي ورکولای، دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای. خو دې دواړو افسانه نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقي انداز کې دغه واقعي یا دا کیسه انزور کړی و، یو اڑخ راغسته و، همدر په خپل اڑخ کې تلې و، هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کمې پیښې وې و دا کمې منډې تړلې وې په هغې باندې لیکلې وه. او آزمون سے چکم دے آزمون سے خاص طور تھا دے بیرغ مسئلہ باندھے زیادہ زور اور کرو نو دا دوڑ اڑکن چاہوئی کم فنی او تخلیقی انداز کی پیشکڑی ہو نو زے حیران کرم چے دمرا سم لسی ادب انزو کے یو پیخ انزور اول دا واقعی یو ستر تخلیقی او فنی صلاحیت غاڑی او شتا دے پا ملگرو کے زمن پا شاعرانو ادیبانو کے دا صلاحیتو نشتا چے دا سیز با دے انزوروی خو ظاہر خبر دا رو رو بے دغ کوی یا خو دیر خلق دا سی دی چے دے اگر سکوت تے اثر نا ندی راو دی کنا نو سکوت تے دا دے حیرانی دا دا سی دے چا خیال نو چے دا سی بکی گی دوم را زر زر ارسا سیزو نا وشول نو دا دومره زر زر سیزونه چې کوم دی دا لکه خلک دی هغه دغه نه دی راوتی یا نو دا وروسته بیا کیږي د دې به ښه اړخونه هم راخلي د دې به بد اړخونه هم راخلي د په پښتنو د دې اثراتی په افغانستان اثراتی ښه اړخ ښه اثراتی یا بد اثراتی دا ټول سیزونه به دوی راخلي او ادب خو خامخا ادب کار هم دغه دی خاورے دے جغرافیے دے حالات دے واقعات دے پیخ و پتاثر کے دے دے شاعر ادیب دے جانگڑی تخیل پر بنیاد دے آگے پا احساس بیو نوے تمثیل یا تمثال مخ تراوڑی او اغبان زوراوی
ڈاکٹر محب وزیر سے فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې بداسي کسان هم ول چې ځان سره به زمونږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي
دا ظاهر خبره ده ګوره دلته چې برټش راغلی وو دلته حکومت کړی وو نو دی باقاعدہ زمونږ د پښتو ادب تاریخ د معلومولو لپاره دوی تحقیقات کړي وو دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو دوی ولسی ادب په چاربیتو باندې کار کړي وو لکه مونږ د مستشرقینو دا کردار چې کوم دی د پښتو ادب په وده کې په ترویج کې لکه د هغوی کردار ته مونږ دغه خو نشو نه انکار خو نشو کولی دارنگ سل کالا امریکہ کے سل کالا امریکی یا یورپی ٹولن یونین چکم دی اگے دلتا زواکون راغلی او دلتا اشتون لرلو دلتا پاتے کے دل نو یقیناً پدے کے وڈے رخل کسان اداس ہوئی چی پختو بے زدہ کڑی ہوں بھی پختو لوستل بے ہم زدہ کڑی بھی ویل ہوں داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به په دې ځواکونو کې به ډېر داسې کسان هم وي چې هغې به د ادب سره هغې که د انګریزي ادب وي که د فرانسیسوي ادب وي که د بل ادب وي هغې سره به هم وسته وي هغې باسې هم غوښتل چې یار زه په خپله د خپلې ژبې ادب لولم آیا ته د افغانستان د ادب په حوالې سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي نو دوی به خپلو مترجمینو ته خپلو ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړئ مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړئ مونږ پرې پوه کړئ یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي هغې ځان سره وړي خامخا وي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری ده خیر البیان چې کوم وه مونږ په جرمنی کې را پیدا کړم داسې نور زمونږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زمونږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي نو دا امکان شته چې دوی به داسې ځونه ځان سره وړي وي وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا که نه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو بې خامخا خوندي کوي دا 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 د وړنو چې دا کوم کار دی دا زما داسې خیال هم نه شي صرف چې ګنې د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب سیزونه یې هم وړي وي ځان سره او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک نو کېدی شي زمونږ ډېر زاړه نایاب ادبي آثار یې هم ځان سره وړي وي او په خپلې لایبرری ته ډکې کړي وي که نه نو دا هم کې دی شي. بهر حال دا چکم تاسو دا موجوده د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغې پس منظر یا راتلونکي دا غواړي څېړنه ډېره اوږده څېړنه غواړي چې باید په دې باندې ډېر خبرې وشي او ډېر کتابونه پرې ولیکل شي. دا ډېره ستره غمیزه وه.
دا لیکوال شاعر او سیرونکې ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټې د پیښې د غیس پاړی له مشال لډیو سره خبرې کولې. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر غیزه نجیب عامر در سره مخه خکم. ښه دوا باد وسه.